ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا اسد او د ششینا خوا د خپل خندا سره جوناتن رامریز درته سلامونه ونې کیلي وای د بډبیری د پیښې پاړه د سرتاج عزیز د سرګندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو پاړه یو شمیر راپورونه د دې خبرونې د سر موضوعات دي. د مشال مرکه کې به د عارف خزان خبرې واوري، خو اول خبرونه د فرخندا اسد.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د بډبیرې د پیښې ټول ثبوتونه به له افغان حکومت سره شریکوي. د کرم ایجنسۍ د بالشخیلو متاثرین وای یو کالوشو حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی او تمه ده د ترکی په استنبول ښار کې په زرګونو کسان نن د ترهګرۍ ضد مظاهره کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل، پاکستان وایي افغانستان او پاکستان دواړه ژمن دي چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د ترهګرو خلاف د سختو کاروایانو په غرض به د بډبیرې د پیښې ټول ثبوتونه افغان حکومت سره شریکوي.
تشویشناک خبر دادا چه دا خبر راغلی دا چه ٹیلیفون مانیٹرنگ کے چه سٹاپ دی پلانڈ اینڈ کنٹرولڈ فرام افغانستان نو دے مطلب دادا چه خدا نے خاصا دا افغان حکومت پر ایک انوال دے خوال تا کہ ٹی ٹی پی اور نور خلق شتا جاگا دا سے کاروائی کولی شو نو ظاہر دے دا ایویڈنس نو منگا افغانستان سر شیئر کو نو اگر میں انکواری ہوکی چه دا سوکو ظاہر دے چه پاکستانی طالبانم کے دیشی نور کسانم کے دیشی.
سرتاج عزیز وایي افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او تیر کال د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته دواړه د ترهګرو ډلو د ختمولو په اړه له یو بل سره همکاري کوي. افغان چارواکي د پاکستان د پوځ هغه اداوې ردوي چې ګینې له پېښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک په استوګنې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرون د ارګ نام اشار ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانستان په خپل هم د ترهګرۍ ښکار هیواد دی او یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګار کوي چې هیڅ وخت اجازه نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي چې له خاورې نه یې د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واخیستل شي. په مومند ایجنسۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. تیره ورځ په غلنۍ پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه او ویل چې د پارلماني غړو لخوا د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. په دغه وخت عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسۍ مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل
منګه چې صوبای سیټونه راکې نو زمونږه په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 سیټونه جوړیږي او بیا دغه سي زمونږه قبایلی سیمه چې څومره دي د خپل ډیری مادن لري په تلسي ترمیم کې چې کم داسي بل کې راغلي چې نو موږ به تم هغه حقونه ملو شي. نن موږ ته چې د لون نه ملاويږي، نن زمونږه تجارت چې زمونږه ماینونه زمونږه مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړل شوی.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلماني غړو د قبایلی سیمو د حقونو په اړه پارلمان ته د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې دا غوښتنه هم شوې وه چې د آئین 270 ماده دې لرې کړل شي او قبایلی سیمې دې خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. د کرم ایجنسۍ د بالشخیلو متاثرین وایي یو کالوشو چې حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی چې له وجې دوی سخت مشکلات لري. د بالشخیلو دغه بې ځایه خلک وایي د 2005 کال نه را په دې خوا په سیمه کې د فرقیي زنخوتو له وجې په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي او اوس په کوهاټ، پېښور او نورو سیمو کې ژوند کوي. د دغه متاثرینو یو مشر ګل وزیر د خپلو مسلو په اړه وایي
موږ حکم دې کوم راشن والا مسالہ وا اغا حکم دې کاټ کړی دې اوس دومره پولیټیکل تا پولیټیکل ایجنټ صاحب تا پاتې دې پی صاحب تا پاتې دې چې داخل متشرین دي او دې زوی نه به داخله دي او دې غو حکومت دې تر اوسه پوری دو پیسو حکم دې مو پیسې غو باندې اکشن نه دي خاصه شوی.
بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ای چارواکي وایي هغو کډوالو ته امداد بنکل شوی دی چې غیر رجسټر دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی تمدا د ترکی په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د ترګری ضد په مظاهره کې نن برخه واخلي. په یو غږ د ترګری په وړاندې په نوم دغه مظاهره به نن په عینی کاپی چوک کې وشي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به دغې مظاهرې ته وینا کوي. دغه مظاهره د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې د اردوغان لخوا د پوځي عملیاتو د ملاتړ کچه هم څرګندوي. د ترکی سرکاري اجانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې د پی کی کی خلاف په هوایي حملو کې 55 سختریزي وسلوال وژل شوي دي. بلخوا څېړونکي وایي د پی کی کی د سختریزو وسلوالو خلاف هوایي حملې په انتخاباتو کې د ولسمشر اردوغان د ګوند له ماتې سره اړیکې لري. یونانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ښکاري چې اصلي سیالي به د کنزرویټو ګوند او د پخواني وزیر اعظم الکسس سیپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. سیپراس په اګست کې خپل چوکۍ پرېښود او تر د ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د له هغو هیوادونو او ادارو سره چې له یونان سره مالي مرستې کوي 8 میاشتې په دې اړه بحثونه وکړل. سیپراس په یوه وینا کې پرون وویل چې د مکمل اکثریتي رایو ترلاسه کول ورته کاملا ممکن ښکاري، خو د نوي کنزرویټو ګوند مشر بیا وایي چې یونان نور د سیاسي ازمیښتونو لپاره وخت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون اوویل واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټکټیکل وټکو پر لیګلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې لخپل برتانیوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې، تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. او بل خبر دا چې پرون اسرائیل د غزا په پټۍ د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړ چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو راکټونه ویشتل. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه په مومندو کې د یوې سیاسي غونډې ګډونوال دا نظر لري.
اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم، د جبر، د استبداد قانون، د هغې د خاتمې لپاره په صوبه کې د ځم کېدو ټولو سیاسي جماعتونو د هغې حمایت کړی دی.
په پاکستان کې د وسلوالو وړې وړې ډلې آیا هم یو مقصد لري؟
او دی مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناتو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف.
آیا په کامی اکشن پوره پوره عمل روان دی او کنه؟ کارپو اخیلی سوبزای دا نظر لري.
پنجاب چې هلته کې تقریبا 10 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي، د هغو خلاف څه قسم لګاروی نه کیږي.
د روانې خبرونې پروسته نیمای کې به ونی د خبرونه د مشال مرکه کې د عارف خزان خبرې ووري. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو: پاکستان وایي افغانستان او پاکستان دواړه ژمن دي چې خپل خوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د ترهګرو خلاف د سختو کاروایانو په غرض به د بډبیری د پیښې ټول ثبوتونه افغان حکومت سره شریکوي. په دې اړه باندې زمونږ همکار ریاض مساخیل دا تفصیل لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو او کامی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوه د منطقي امن او سلامتۍ د پاره به پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وي، ځکه چې د دواړو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید وکړ چې ګڼې نږدې ورځو کې به د پاکستان اعلی کچ کمپلاوی افغانستان ته ځي. البته د زیاته کړه چې د بډبیر پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریک کوي.
تشویشناک خبر دادا چې دا خبر راغله دا چې ټلیفون مانیټرینګ کې چې سٹاپ دی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا دی چې خدا نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دی خپل تا کې زمنا ٹی ٹی پی او نو خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس موږ ان دې کوس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغه به انکوایری وکړي چې دا څوک ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي نور کسان هم کېدی شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسلوالو پازید جنگېدو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پېښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډېره حده په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت دوه طرفه دا وعده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پرېږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي او افغانستان هم دا خبره وکړه. نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پېښور سره نږدې بډبېرې سیمه کې د هوایي ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه امراجو بل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ ویاند میجر جنرل عاصم سلیم باجو وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه ځای نه کابو کېده. خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خبرونه په دې برخه کې ورو قبایلی سیمه ته. پرون په مومندو قبایلی سیمه کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د یوې ټول ګوندې غونډې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمه دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشرانو وویل د لړکی په ولس کې د پوهاوی او بیدارۍ پیدا کولو لپاره به په سیمه کې کمپاین هم چلوي. په دې حقله نور حال د شانواز ترګلې په دې راپور کې ورو
د محمد ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې ویل شوی چې هغوی د قبایلی سیمو د پارلیمنټیرین لړخه هغه بل چې پکې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي ستاینه کوي او هغوی بعد دغه بل په حمایت کې د دغه پارلیمنټیرین سره ارومرو ملاتړ کوي. پرون په غلنۍ پرېس کلب کې د سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نثار مومن ویل
مونږ چې صوبایي سیټونه راکې نو زمونږ په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 سیټونه جوړیږي او بیا دغه سی زمونږ قبایلی سیمې چې څومره دي د خپل ډېر وی مادن لري په تلسوي ترمیم کې چې کم داسې بل کې راغلي چې را کم ځلې کم سیس پیدا کړي ناغه باندې دا غوي حق د ټولو نمخ کې مونږ به تم هغه حقونه ملو شي. نن مونږ چې د لون نه ملاويږي نن زمونږ تجارت چې زمونږ ماینونه زمونږ مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی
او پارلمان ته وړاندې شوی په دغه بل کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کړی شي او یادی ورلزان له د صوبي حیثیت ورکړی شي. نو په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه بحث وشو او وویل شو چې سیاسي ګوندونه به په خپلو سیمو کې د خپلو سیاسي کارکونانو ولستا د قبایلی نوې حیثیت نه د خبرتیا او د ګټو نه د خبرولو مهم چلوي. د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسي مشر سعید خان وویل
نو اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د اغه د خاتمه لپاره او په صوبه کې د زم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټول سیاسي جماعتونو د اغه حمایت کړی دي. موږ به دا ټول قبایلی عوام د 1 کروڑ قبایلی عوام دا به موږ په دې باندې ودرو د دې په شا باندې د دې به حمایت کوي.
او په دې موخه د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو دا هم ویل چې هغوی په دغه بل کې په شو خبرو کې په دې خبره اتفاق لري چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې زم کړي شي. په دې موخه د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسی مشر فاروق افضل ویل
نو بالکل دې سره موږ اګری یو خو موږ دا غینه مخ کې موږ دا وایو د پیپلز پارټي موقف تا دي چې لاول خو دې عوامو د قبایلو خاص کر دا غوی یو رائے دی واغیسی شي کاغذ ریفرندم په صورتي کاغذ په بل طریقه باندې چې د عوام سره واړی.
دغه سیاسي ګوندونو مشرانو ول چې هغوی به دغه بل چې پارلمان ته وړاندې شوی دی په حمایت کې به د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ناشته کوي او کوشش وکوي چې 22م آئینی بدلون راوستي شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اردوونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی اوم په دې موضوع کې پاتې کیو. په داسې حال کې چې قبایلی سیمې د جنگ او نارامۍ ښکار دي د دې سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي وای دلته د امنیت پر ځای کولو او پرمختګ لپاره دي قبایلی سیمو ته د نور حیوانات په څیر آئینی حیثیت ورکړل شي. په دې حق له د پښتون ملت پاله ګوندونو څه درسته د شاهین بونيري په دې راپور کې اورو.
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو په قومي سملې کې د فاټا د حیثیت په اړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی، خو د فاټا د آئینی حیثیت په اړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریځ یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلی سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري، نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړی زیاتوي،
پښتونخوا ملي عام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې سهار تبدیلي آئینه راځي، دا به د پاټا د ولس په خوښي نه گورنر دې ته کوي، نه به نور څوک ته کوي، نه به د اسلام آباد والا دې ته کوي. دویم دا دغه د پاټا چې دا یا د منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي، د دوی په کار دی چې منتخبه کونسل یعنی منتخبه جرګه د ولس په ووټ بي، منتخبه جرګې ځاله دې منتخب کونسل ځا منتخب ایگزیکټیو، اور بیا د پاټا کم گورنر دا په کار دی پاټا ای او هم د ولس په ووټ باندې کشمیر اسمبلی څخه د پاټا غدنی.
عوامی نشتلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړل شي. د عوامی نشتلګون یو مشر او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبا جوړ شي. بشرا ګوهر وایي
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم شي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي، جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په دریو برخو کې ویشل شوي دي چې له کبله د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان ایډوکیټ وایي
قبائلی علاقے او جنوبی پختونخوا او زمنگ دا شمالی پختونخوا دا یو شکنہ نو زمنگ کم از کم سا یو او یا قومی اسمبلی سیٹوں زمنگ جوڑی یو او یا زمنگ میں اڈیر غختلے اڈیر کتلے قوت پشید پختونوں میں پاکستان پا پارلیمنٹ کے کرا کہ چیرے منگا اگور گنا نو پختانو مطلب دارے چھے پا سلور جائے کہ تقسیم لیو خوا افغانستان لے جب منگ کے دورین کر خدا و غزان لے جدا مملکت تے منگ پا دیو ملک کے مطلب پدری جائے کہ منگا ساتھ لیو گنا زمان خود وقت را دریز دے زمان دا پاٹے چھے منگ دا پختانو یو سوبا غوادو ٹول چھے پختانو پا کے ٹول یو زیشی
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي، نو له دې کبله باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې بله صوبه بشي دا خو سره نه ممکن نه ده، ځکه چې قبایل جغرافیا وګوره دا یو پړی دی بالکل، په دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې، او که چېرته دا ووایي چې دارو خلافه به په فاټه کې کمی جوړوو نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویمه طریقه چې کومه چې ایا موجوده حالت کې د فاټې شي موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړه موجوده ایف سی آر پولیټیکلی او نظام ټیک وي نو دا قبایل به اتریش لکه د کوره ولی وو په 15 زره به شهیدان ولی وو دا دا نمونه د موره د پلاره به څنګه وو داسې بې اوازه به څنګه واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونې وړ ده چې قبایلی ولس د ډېرې مودې نه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیا غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو پارلماني غړو د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د دغو سیمو د انتظامی آئینی او قانوني حیثیت کې د بدلون لپاره یو ترمیمی بل جمع کړی، خو د قبایلی سیمو ځینې پخوانی پارلماني غړي او مشران د دغه بل مخالفت کوي. لکه شیبه مخکې مې د دغه بل وړاندې کوونکي د کرمې قبایلی سیمې نه منتخب غړي ساجد تورن وپوښتل چې ولې د دې بل مخالفت کیږي. نو نوموړی وایي
تمام اکثریت قبائل اغا غوڑی تو پدی علاقے کی تنسا تبدیلی روش خو بیا ہم مونگا نہیں ہے دا خلق مونگ سرزان پا خبر پی ابینا مونگا یعنی تو پی سملے کی کم مونگ بیل جمع کرنے دے وقتی تو مونگ مونگ سارا کی مونگ سارا پی بولا سو کسان کی میں نگوانا کی مونگ سارا مونگ سارا لورو کسان دا سات کرے رہے یہ موقع کرے رہے یو شہاب الدین کرے رہے یو بسم اللہ خان جی صاحب کرے رہے یو حاجی شاہ جی گول کرے نوری مونگ پلو مرگولو ہم نہ رہے کرے ارجمنٹ ہے دار ہے کہ د پاټه پارلیمنټرین ټوټل 12 دي نه کی درو کسانو ضرورت موږ تالورو د ساسنه پکړي اوس را نور کوم دي په دې نورو کې مطلب دا ټول موږ ته یې موږ د ساسنه په پټه نشته دي چې توا جره څه دې څه هغه دي مته مجبورې دي ته موږ سره په بیل د ساسنه کو بل خبره دایم کوي چیرې تاسو بیل کی تیزی وکړل موږ خو په ورته په بیل کی تیزی نه کړی بیل خو موږ تقریبا څو میاشتې نه لګیږي دا خبره چې سږي موږ مانسي مونږ ته یو لیک پڑھم کړی دی په څوک هغه باندې مونږ دا بیل جمع کړو چیرې اول څوک کې زم شو تاسو بن نه رکھے مطلب دی ځان ته صبح راکا او کاغام نه رکھے نږدې ته کونسل راکا
کوم دو تہائی اکثریت په کار دی د آئین د 238 مادې او 246 مادې د خاتمې لپاره تاسو ته مکمل دو تہائی اکثریت ملو شي
دیکھیے ان شاء اللہ منہ امید لہ رجا کو امید لہ رجا نا سب یہ خبر ہے کہ سرا یہ قسم کا جماعت اسلامی والا سراج الحق خبر ہے بتا سے پخلا اور دلی زیادہ پارٹی خل کو منگ کئی طریقہ اللہ سے پورا کئی دی جمع سر ہے منگ سر ہے پی ٹی آئی والا میں ایک دی منگ سر ہے فالجانا میں ایک دی منگ سر نون کی اکثریت ایک دی رہے ایون جی پورے سے پیرشی بھی امید لارو سے خل کو دی پارلیمنٹ یا کوئی قبائل سر ہم دردیش تھا دی اور ان شاء اللہ منہ ہم مطلب رہے تخلا لوگی ان شاء اللہ کڑی رہے ہر کی بدی منہ سر بالکل جوړون پښان دی ویلاړي او مو امید لرو چې دا بل به اسامبلی نه پاتې کیږي
تاسو څومره مطمئن یې چې دا بل به پر روان نغونډه کې د اسامبلی په ایجنډا وي
60 ته موږ ور کو سکتی وي د صدا قانوني حیثیت ګورم هغه نه بعد به دا موږ بالکل هم او دا خبره را تکړی دي چې اسامبلی کم از کم دوه میاشتې لیټ شو نو موږ څه کوم دي اسامبلی بزنس کیږي هغه ډېر زیات مطلب دی چې موږ باندې باندې مطلب ډېر زیات بولته دیو جنا تا دې کې نه راغلو په بلې کې دی راولو بل سیشن کې موږ ورته دې نه موږ ورته په دې سیشن کې راشي نه غوړو چې ان شاء الله زه برپور کوشش کوم ته په دې روان 24 اکتوبر نه کوم سیشن ورسي په دې کې درته واچوم
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول تر وسلوال بیت پس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شل نکاتي قامي اکشن پلان د ملک ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق وکړ په دې راپور کې به واورئ چې په خیبر پختونخوا کې دغه پلان څه اثرات پرېوتې دي کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستو کې حالات لږ آرامه شوي وو خو په بډه بیره کې وسلوال بریت دغه پلان د پختونو لاندې راوستی دی تفصیل د ملي حامیرزاده په راپور کې اورو
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي دا چې د قومي اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتې دي په پېښور کې یو خبریال او کارپوه عکیل یوسف زی وایي
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوي وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغه مخنیوي وشي چوسم د ګډو بیک طالبان چې کومه فارموله ده هغه برقراره ده پازې بین تنظیمونه چې دی هغه ته ازادي ده دغه اکشن پلان چې څومره نتایج هغه په خیبر پښتونخوا یا پاتا کې خوختاري خو فن خاص کر په پنجاب چې الته کې تقریبا 10 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې کتړ دي دغه خلاف څه قسم لګاروي نه کیږي تر څو پورې چې د دې منطقې خونه دي هغه د دې چې د دې پلان په ته دوی د تادر او د تر دواري چې کوم تقدس ته هغه هم په عمل کوي باز نو کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړی دي چې پوسټونه جوړ کړی دي باز د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي
په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري ادارې چلونکو د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان له ملک واضحه بهتري په صوبه کې نویني
موږ د خصو کانفلیکټ او سبستانټیو امپروومنت نه ښکار شوی ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو هغه کې ټول ناول خدا دې چې د عوامو سکیورټي دی ګارانټي شي نو هغه زموږ صوبه ګارنټي کې د زمون سکیورټي یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثال ته کې شوی دا نو دا څنګه ممکن ده چې په بل ډول روند کې هغه بیس کې هغه کې خلک ورنه نوتی شي او ملګر دا څه سم انسیډنټ کې دي شي نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه افسر یې نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه دي ستان کې دی خبر روان دي یو د هغه راته په ښکاری
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیر عالم شنواری وای کسه هم په تیر سم د کې حالات پاره مخکاري دل خو د بډبیره برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوی
پا
دا سے وچ لگا خلق خو ساو اغه سب 113 میاشت کې کم واقعیت مخ کې دل نه داغي نه ډیر زیات فرق ډیرو حوالو باندې راغی لگا غ حمله کمی شو لیو تر دې را حد پورې خلق په بازارونو روان شول او تاسو په تیر وختونو کې یو قتل چې جام داسې واقعیت دوباره داسې مخ ترال داغي نه خلق په ذهن کې یره خبره شو دا سی ښکار چې لگا دا اکشن پلان باندې صحیح عمل لگا چې لکیږي یا دې کې سم مسالې شته چې په خپل دا فکر کوم چې دې شي چې داسې کوارډینیشن یا سم مسله څه ده په حکومت پکتا یا د عوامو پکتا یا انټیلیجنس انفارمیشن دې شیر کیږي
کارپوهان وایي دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې دې په دغه پروسه کې ښکیل وي او له دې سره سره دا ضروری دي چې قومي ادارې مدني ټولنې میډیا او امنیتي ادارې دې په یو ځای کار وکړي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال لريو ته وګورئ د خیبر پختونخوا په بڑا بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په یو مرکز برید په داسې محال وشو چې د پاکستان پوز ویلی وو د ضرب اعظم عملیاتو سره د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزورې کړې د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان اغستې سره له دې چې دغه ډله په څو وړو وړو ډلو ویشل شوې خو لا یې هم حملې په پوره ډول نه دي ختمې شوې د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر ګواخ دار پوره
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شو د مرکزی ډلې مشرۍ د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قومندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې د پاکستان پوز تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عزب عملیات پیل کړل چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی خو په مکمل ډول ختم نشوي د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي دا ټول زاله ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغې د یو بل مخالفت کوي نو هغه بله خبره ده خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمني نه لري او دوی مقصد خو تقریبا یو دی افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف د ناتو خلاف پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف فوج خلاف مخکې اختلافات زیات وو بیا څه کم شو دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی
د یادونې وړ ده چې د روسیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوې داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوې دي د پاکستانی پوز یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې وړو وړو ګروپونو په دې روسیو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي
ورته چونکه دا زیات تر خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډې لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان خو باقی دا مالی طور باندې او عملیاتو په طور باندې دا زیات خود مختار دي دي یو بل باندې دا سیس کنټرول نشته
بریګیډیر سعد محمد خان وایي څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو ګروپونو ویشل کیږي هغه عمرای ختمول سختيږي نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ستار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار زېده ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خبر کې درې نیمې بجې کېدونکې دي، کابل کې درې بجې دي. د فرخنده صدنا د خبرونو لنډې دورو
پاکستان د وزیراعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي د بډه بیرې د پیښې ټول ثبوتونه به له افغان حکومت سره شریکوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې سرتاج عزیز وویل دواړه هیوادونه د ترهګرۍ خلاف یو بل سره همکاري کوي. افغان چارواکي د پاکستان د پوځ هغه اداوي ردوي چې ګینې له پیښور سره نږدې په بډه بیره کې د هوایي ځواک په استوګنځي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. په عموما د ایجنسۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویلي قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګاډي کړل شي. تېره ورځ په نې پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وویل د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل ملاتړ کوي. د کورم ایجنسۍ د بالشخیلو متاثرین وایي یو کال شو چې حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی. یونانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې خپل رای اچوي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د کنزرویټو ګوند او د پخواني وزیر اعظم الکسس سپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. سپراس په اګست کې خپل چوکۍ پرېښود او تر ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. تمه ده د ترکی په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د ترهګرۍ ضد مظاهره کې برخه واخلي. په یو غږ د ترهګرۍ په وړاندې په نوم دغې مظاهرې ته به نن د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هم وینا کوي. کانډا وایي چې په راتلونکي یو کال کې بعد د شام لس زره پناه غوښتونکي قبول کړي. د کینیډا حکومت پرون وویل چې د شامي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل شناخت ثابت کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگتن د روس له خوا شام ته د ټکټیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فیلپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جیټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکارې فرخنده اسد وړاندې کولو. اوس وخت راغلی د ونیدي خبرونې د مشال مرکه. د مشال مرکه کې به نن تاسو د عارف خزان چې د افغانستان په معاصرو لیکوالو او شاعرانو کې پیژندل شوی نوم دی، نوموړی د افغانستان په راډیو ټلویزیون کې د هیواد په ورځپاڼو کې د لیکوالو په ټولنه کې خدمتونه کړي، درې کتابونه چاپ شوي. په ماسکو کې د لیما مجلې مسؤول مدیر وو او دا مهال په امریکا کې ژوند کوي. د مشال ریډیو همکار نجیب عامر سمو د وړاندې د امریکا میریلینډ ایالت ته ورغلی وو. هلته یې د عارف خزان سره لیدلی وو او د مشال لپاره یې ورسره دا مرکه کړې ده. نو راځئ چې وورو د مشال مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د مشال مرکه کې نجیب عامر درته هرکلی وایي. زه دلته په امریکا کې یم او دلته د یو افغان لیکوال، شاعر او خبریال عارف خزان سره مرکه لرم. خزان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه. د مشال رادیو درنو اوریدونکو او درنو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
خزان صاحب، د مرکې پایل ستاسو د ابتدایي ژوند نه کوو، نو وړوکوالی مو چیرې تیر کړی؟ په افغانستان کې په کومو سیمو کې مو زده کړې کړې؟
زه د هرات په ولایت کې پیدا شوی یم او بیا مې د فراه په ولایت کې زده کړې کړې دي او په کابل کې مې هم ژوند کړی، په پاکستان کې مې هم ژوند کړی، په ماسکو کې مې هم ژوند کړی او اوس په امریکا کې ژوند کوم.
نو ډېر ځایونه مو لیدلې.
هو
خزان صاحب، د خلکو نه چې پښتنه وکړي، د خاص کر د لیکوالو نه یا شاعرانو نه، نو چې یا هنرمندانو نه، چې څنګه د ادب سره مینه پیدا شوه، نو خامخا درته وایي چې زه وړوکوالي نه مثلا د دې لارې علاقه مندوم. ادبي دنیا ته ستاسو راتګ یو تصادف و که تاسو هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مند وای؟
هو، زه هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مندوم. په تیره بیا هغه وخت چې ما یو څه لیک لوست زده کړ، زلا په دریم ټولګي کې وم چې د فراه په ولایت کې د سیستان د ورځپاڼې سره آشنا شوم او د هماغه وخت نه ما د سیستان ورځپاڼه لوستله د ماشومتوب نه.
یعنی دریم صنف کې ماشوم ورځپاڼه لوستله؟
ما ورځپاڼه لوستله او په هغې کې ځینې شعرونه هم د شیرونو سره هم آشنا شوم او د مکتب په کتابونو کې هم زه د شیرونو سره آشنا شوم. دا زما لپاره یو نوی نړۍ وه، یو زما لپاره بیخي یو نوی پدیده وه چې زه د دې سره آشنا شوم. ما مینه درلوده چې زه هم شعر ولیکم، خو ما نشو لیکولی په هغه وخت کې. او وروسته بیا همدغه زما سره وه دغه هیله چې زه یو وخت شعر ولیکم. نو ما وکولی شو چې په شپیتمو کلونو کې یو څه شعرونه ولیکم او هغه د دوستانو په بیا بیا غوښتنو سره په کابل کې چاپ او خپاره کړم.
دا په مجلو اخبارونو کې چاپ شوي ستاسو د لومړیو ورځو شعرونه؟
زما کوشش کړی دی چې خپل شعرونه په کتابي بڼه باندې چاپ کړم، ځکه هغه وخت کې یو څه د سانسور ویره ډېره وه او ما نه غوښتل چې هغه شعرونه چې په مجله کې چاپېدل هغه هغوی خامخا یو څه سانسورول، او په هغه ډول چې هغه ما لیکلي وو په هغه ډول د چاپه نه راوتل. نو ما غوښتل چې خپل شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړم، که دوی مکمل شعر چاپوي خو ښه ته ښه، که یې نه چاپوي نو نیمګړی شعر باید چاپ نه شي.
نو هغه وخت کې د کتاب خپرولو پروسس سوه، آیا دغه سانسور بیا د کتاب د چاپولو پر مهال موجود نه و چې ځینې شعرونه ترې لرې شي د کتاب نه؟
موږ په افغانستان کې په ورځپاڼو په مجلو کې ډېر ښه سانسور چان درلودل، نظر دې ته چې یو ښه اثر، یو ښه شعر، یو ښه کیسه دوی چاپ کړي او خپره یې کړي. هغوی د سانسور باندې فکر کاوه، هغوی د شعر په هنري اړخونو فکر نه کاوه، هغوی یوازې د سانسور په اړخونو فکر کاوه. او د کتاب د چاپ په برخه کې تر هغه ځایه چې زه شاهد یم، دوی کوشش کاوه چې یو کتاب باید هنري اړخونه یې قوي وي. نو په دې سلسله کې زما کتابونه هم او د نورو دوستانو کتابونه هم چاپ شوي دي او خپاره شوي دي او مینوال یې درلودل. په هغه وخت
موږ اورېدلي چې هغه وخت چې د یو چا کتاب به چاپېده نو حکومت به ورته قضامه هم ورکوله. آیا هر لیکوال خپل کتاب چاپولی شو؟
نه، په هغه وخت کې قضامه ورکوله. لیکوال انجمن، د بهقي کتاب خپرولو موسسې، اطلاعات او کلتور وزارت، یا د اکاډمۍ د علومو د اکاډمۍ ریاست، دوی کول کوشش کاوه چې هغه کتابونه چاپ کړي چې لږ هنري اړخونه یا علمي اړخونه یې قوي وي، او دوی د سانسور پسې هم نه ګرځېدل. په خو هغه کتاب، هغه اثر چې لږ به کمزوري وو نو هغه یې نه چاپول.
نو خزان صاحب، تاسې یادونه وکړه د هغه وخت د کتاب د خپرېدو د پروسې، چې د یو بورډ به دا کتاب کتنه کوله او د هغې نه پس به دا کتاب چاپېده. بیا به د کتاب خرڅلاو څنګه کېده؟ چې حکومت به چاپولو نو بازار ته به یې راویسته که لیکوال ته به یې دا ټول کتابونه ورکول؟
په هغه وخت کې کتابونه خپله چا چې به کمې موسسې چې به دغه کتابونه چاپ کړل، کتابونه به هغه موسسې اخیستل، هغې به بازار ته ایستل او خرڅول به، خو لیکوال ته به 50 ټوکه کتابونه وړیا ورکول چې هغه خپلو شخصي دوستانو ته هم ورکړي.
او خزان صاحب، تاسو چې په کابل کې وای نو کومو ادبي ټولنو سره تاسو ملګرتیا لرله؟ ناسته پاسته مو د چا سره و؟ دغه وخت ملګری مو څوک؟
په هغه وخت کې چې زه په کابل کې وم نو ما د افغانستان د لیکوالو په انجمن کې هم د هغې د مرکزي شورا غړی وم، او هم مې هلته په دغه انجمن کې رسمي دنده درلوده او هلته مې کار کاوه. په هغه وخت کې موږ په د لیکوالو په انجمن کې یو زما نږدې دوست زرین انجور، بل بریالی باجوړی، افضل ټکور، اکبر کارګر، بختانه صاحب او کاتب پاچون، صدیق کاون، دغه د پښتنو لیکوالو او شاعرانو نمونه دي چې ما تاسو ته یاد کړل. او د دري ژبې مشهور لیکوالان لکه واصف باختري، رهنورد زریاب، پویا فاریابی، قدیر حبیب، رازق فانی، سریا واحدی، دغه دوستانو هم هلته پنجمن کې کار کاوه. همدارنګه عبدالله نایبی د دې ټولنې باصلاحیته مرستیالو.
یعنی د افغانستان د لیکوالو ټولنه چې په دې کې هم د فارسی ژبې لیکوال به ناستو هم د پښتو ژبې یو ځای به فعالیت کوو.
او موږ یو ځای فعالیت کوو، هم د پښتو ژبې هم د دری ژبې دواړو یو ځای فعالیت کوو او یو ځای مو کار کوو. او موږ ټول په ګډه باندې د افغانستان د ادبیاتو د سمسورتیا لپاره کار کوو.
هغه وخت کې داسې مجلې هم خپرېدې چې خالصتاً ادبي مجلې وي، او په هغې کې به د لیکوالو شعرونه یا داستانونه یا ناولونه چاپ کېدل.
هو، هلته په د افغانستان د لیکوالو نشراتي ارګان د ژوندون په نامه خپرېده چې دغه مجله هم پښتو ایډیشن درلود او هم دری، دغه دواړه جلا جلا ایډیشنونه چاپېدل او بازار ته وتل او دوستانو مطالعه کول.
تاسو رادیو ټلویزیون ته هم تللی او په ادبي خپرونو کې هم برخه اخیستل؟
کله کله به د دوی د غوښتنې له مخې د مرکې لپاره هم رادیو ته او هم ټلویزیون ته تلم، او د هغوی سره به مې مرکې درلودې، خو هېڅکله مې هلته کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو مخکې د ځینو پښتو لیکوالو نومونه واخیستل او چې تاسو هغوی یو ځای به فعالیت کوو، بیا وروسته فکر کوم دغه ټول لیکوال په دې مجبوره شول چې له افغانستانه ووځي، تاسو هم ووتئ، چیرې لاړې؟
زه د لومړي ځل لپاره ما وکولی شو چې لاړ شم پاکستان ته، او بیا دغه ځای نه وروسته مسکو ته لاړم، او له مسکو نه وروسته اوس امریکا ته راغلم. دلته په امریکا کې ژوند کوم.
په پاکستان کې څو کاله وای؟ اولته مو ادیبانو سره ناسته پاسته شوي وه، لیدل کتل مو شوي.
په پاکستان کې زما کم وخت و، نږدې څلور کاله شاوخوا کې و. هلته په هغه سیمه کې چې زه اوسېدلم دومره لیکوالان نه وو، خو کله کله چې به پېښور ته راغلم نو هلته به ما د پیر محمد کاروان سره، د زرین انځور سره او ځینې نورو دوستانو سره لیده کاته کول، او بیا به په تیره بیا کاروان صاحب به ډیر زیات د دې اصرار کاوه چې د هغه سره د شپې پاتې شم. او هغه ډیر کاروان صاحب ډیر خوږ سړی دی او ډیر ښه شاعر هم دی او ډیر صمیمي او مهربان انسان دی.
یو تاسو چې دا کتابونه چاپ شو، درې کتابونه مو چاپ شوي، دا پېښور کې چاپ شوي که په کابل کې؟
دا په کابل کې چاپ شوي وو. په هغه وختونو کې د پېښور سره د کابل د حکومت او د کابل د لیکوالو هیڅ ډول اړیکې نه وې.
دا کوم کتابونه خزان صاحب؟
زما کتابونه یو د سحر په غې کې لومړنۍ شعري ټولګه وه، دویمه یې له برهوت نه وه، او درېیمه یې د لارو سره شپې. دغه درې واړه په کابل کې چاپ شوي دي. دغه درېیمه مجموعه په مسکو کې د لیمې د مجلې لخوا نه هم چاپ او خپره شوې ده. نور کتابونه زما تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي.
او تاسو د نثر طرف ته هم څه پام وو؟ ستاسو علاقه وه کنه؟ زیاتره تاسو د شعر سره علاقه لرئ؟
ما زیاتره په هغه وخت کې د شعر سره علاقه درلوده او تر اوسه پورې هم د شعر سره علاقه لرم، خو په وروستیو کلونو کې له بده مرغه د هیواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، د مطالعې نه لرې والی د دې سبب شوی دی چې زه څه ونه لیکم. او د نثر سره مې هم علاقه وه د پخوانه، خو ما په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو پاکستان کې وای څلور کاله، بیا مسکو ته لاړی، څنګه لاړی او هلته مو بیا ژوند څنګه او څو کاله مو تیر کړ؟
زه مسکو ته لومړی ځل د تاشکند ته لاړم په ویزه باندې، او د تاشکند نه بیا وروسته په قشاقي ډول مسکو ته لاړم. دا د سپتمبر میاشت وه د 1996 کال، او هلته ما لومړی په یو ډیره کوچنۍ ورځپاڼه کې کار پیل کړ، او وروسته بیا د لیمې مجله هم راووتله چې په دغه مجله کې د په لومړي سر کې زه د تحریر د هیئت یا د لیکنې د هیئت غړی وم، او وروسته چې بیا نور دوستان له مسکو نه په سفر لاړل نورو هیوادونو ته، نو دغه د دغه مجلې بشپړ مسؤلیت زما غاړې ته راولوید، او ما په یوازې سر دغه مجلې کارونه مخته بول، او مجله چاپېدله او خپرېدله او ټولو لیکوالانو او دوستانو ته موږ لیږله.
خزان صاحب، په مسافرې کې د یوې مجلې چاپول خورا ستونزمن کار دی، او لیما مجله چې پېښور ته به هم را رسېده موږ به کتل، او ډېره معیاري مجله وه. تاسو د ډیرو ښو لیکوالو لیکنې خپرولې، څو ګڼې مو چاپ کړې د لیمې مجلې. مالی ستونزې به هم وې، لګښت چا درکاو، او څنګه توانېدی چې د ښو لیکوالو د کیسې او شعرونو سره راټول کړې او خپرې کړې؟
موږ د لیکوالانو سره زیاتره مستقیما د ټلیفون د لارې خبرې کولې،
هغه وخت کې موبایل ټلیفونونه هم نه وو او لیکوالانو به هم په هغه وخت کې ډېرو لیکوالانو ټلیفونونه نه درلودل. ځینې لیکوالانو ځینې دوستانو چې به مجله لیدله د مجلې په ادرس به یې هم خپل آثار رالیږل. مونږ به هم د لیکوالانو سره کوشش کوو چې رابطه وکړو. یوازې دا نه چې په مهاجرت کې د مجلې چاپول ستونزمن کار دی چې په کمپیوټر کې هم په هغه وخت کې د پښتو ژبې هیڅ توری نه وو. مونږ مجله په دری فونټونو چاپوله ټایپ کوله او د ټایپ نه وروسته به مو هغه درې وارې د هغې پروف لسته هغه به م تصحیح کوله او د تصحیح نه به بیا وروسته وروستی پروف مونږ راویسته او بیا به مو د پښتو توري پکې په قلم جوړول. دغه د لمې هره ګڼه چې تاسو وګورئ نو دغه د قلم باندې جوړول دا پکې د ورایه ښکاري. په هغه وخت کې بله چاره نه وه. مونږ د همدغه میتود نه کار اخیسته چې ری ته ټکی دغه ورواچوو یو پنډک ورواچوو چې هغه په ډې باندې واوري او په واوري یا دال ته مثلا دال په ډال باندې واړوو یا سین په شی باندې واړوو په شین باندې. نو دغسې نورې ستونزې
مالی ستونزه به هم وه.
مالی ستونزه وه په هغه وخت کې ځینو دوستانو چې د مجلې سره مینوالو او تجارانو هغوی مالی دغه نه درلودلې ستونزې نه درلودلې نو د مجلې سره یې یو څه مرسته کوله. هغه دوستانو چې مونږ سره د مجلې د چاپ په برخه کې د مالی ستونزو د حل په برخه کې مرسته کوله نو د هغوی نمونه مونږ د هرې ګڼې په وروستۍ پوښتۍ باندې په درېیم مخ باندې لیکلي دي او تاسو کولی شئ چې اوس ما سره د ټولو نمونه نشته خو د مجلې په هره ګڼه کې مونږ دا کار کړی دی.
ازان صاحب لیما مجله څو کاله تاسو خپره کړله؟ څو ګڼې به راوتې وي په دې موده کې؟
زما اوس په دقیق ډول په یاد نه دي خو دغه مجله درې میاشتنۍ مجله وه او دا د 1996 نه نیولې بیا د 2000 کال تر پایه پورې دا مجله په مسلسل ډول خپره شوې ده.
بیا ولې بند شو؟
نو بیا ځینې اقتصادي ستونزې را پیدا شوې او موږ نه شو کولای چې هغه مجله خپره کړو.
ځان صاحب تاسو چې کله په مسکو کې وای هلته د افغانستان نور ادیبان به هم وو، هلته تاسو سره یو ځای به هم ژوند کوو، د لیمې مجلې تر څنګ نور څه فرهنګي فعالیتونه تاسو کولای یا کتابونه هم تاسو خپره کړي هلته؟
د لیمې مجلې د ادارې لخوا نه 9 عنوانه کتابونه هم خپاره شوي دي چې دغه کتابونه هم ځینو دوستانو زموږ سره مرسته کړې ده، د پیسې راکړې دي چې موږ هغه کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. زیاتره دغه کتابونه په پېښور کې چاپ شوي دي، نو په مسکو کې هم ځینې چاپ شوي دي، په مسکو کې هم چاپ شوي او په پېښور کې هم.
نو دلته امریکا ته چې راغلی خزان صاحب ژوند مو څنګه پیل کو؟ له صفر نه مو پیل کو، کور دلته نو، کورنۍ نه وه، د دې تر څنګ دوستان به هم تیت او پاره کو، اولنۍ ورځو ژوند راته لږ انځور کوي څنګه ژوند مو؟
هو، په لومړۍ ورځو کې زه هم په ژبه دومره نه پوهېدلم او محیط هم نوی و، چاپېریال نوی و، خلک نوی و، چیرې نوی وې، ښار نوی و او هر څه نوی و. دا هر څه یو وخت نیسي چې سړی یو څه موده په دې کې تیره کړي او د دغه هر څه سره آشنا شي، نو یو څه ستونزې وي. خو وروسته زه په ژبه باندې هم مسلط شوم او د ښار سره هم آشنا شوم، د خلکو سره، د چیرو سره. یو خبره دا ده چې دلته په دې ښار کې چې زه ژوند کوم دلته افغانان نشته. اوس مې اورېدلی دي چې په دې وروستیو 8 میاشتو کې ځینې افغانان راغلي دي د ښار کې، خو زه د هغوی سره آشنا نه یم او هغوی ملات روسه پورې نه دي پیدا کړي.
تاسو امریکا په میریلند ایالت کې بالتیمور کې ژوند کوئ؟
هو، زه د امریکا د په امریکا کې د میریلند په ایالت کې او د بالتیمور په ښار کې ژوند کوم.
دلته تاسو ویل چې افغانان لږ دي د نورو سیمو په نسبت، د دې څه خاصه وجه ده؟
نو دلته ډېر افغانان په یا په کالیفورنیا کې ژوند کوي او یا په ویرجینیا کې. ویرجینیا هم ماته نږدې ده، دومره لرې نه ده، خو زه په همدې ښار کې چې راغلی یم همدلته ژوند کوم او بل چېرته نه یم تللی.
خزان صاحب امریکا ته چې راغلی څه فرهنګي فعالیتونه مو تر اوسه کړي دي؟ دلته ادبي ټولنه لرئ، کتابونه چاپیږي، خپلو کې سره وینئ؟
دلته له بده مرغه چې په دې ښار کې افغانان نشته او د چا سره هم زه اړیکې نه لرم، نو ګومان کوم چې دلته ادبی ناستې ولاړې هم نشته په دې ښار کې. په ورجینیا کې به وي، خو زه تر اوسه پورې نه یم ورغلی، په هغو کې مې ګډون نه دی کړی، او د کتابونو د چاپولو هم دلته څه امکانات ماته نه ښکاري. که څوک کوم کتاب لیکي او چاپوي، نو هغه به یا افغانستان ته لیږي او یا پېښور ته. له نیکه مرغه په افغانستان کې اوس د مطبوع د یا د چاپخونو ازادي ډېره ده، او یو وخت به داسې و چې په افغانستان کې به کوم کتاب که لیکل کېده، نو هغه به په پټه په ایران کې چاپېده، یا په پېښور کې یا په پاکستان کې د پلاور کې. خو اوس د ایران ځینې لیکوالان چې په خپل هیواد کې ځینې ستونزې لري او هلته نشي کولی کتابونه چاپ کړي، نو هغوی هم اوس افغانستان ته مخه کړې ده او خپل کتابونه په افغانستان کې چاپوي.
نو دا په افغانستان کې چې مطبوعات آزاد شو، هر سړی کولی شي هر رقم کتاب په هر بازار کې چاپ کړي او خلکو ته یې ورسوي، دې کار ګټه ورسوله که تاوان هم ورسېده؟ ځکه په داسې حالاتو کې خو بیا معیاري سیز مخې ته راتلل ستونزمنه خبره وي.
هو، هغه وختونو کې چې په هغه ملکونو کې چې کتابونه د دولت لخوا نه سانسور کېږي، دلته بیا خلک دغه کار کوي. هغه کتاب چې د خلکو نه وي خوښ، د خلکو په طبع نه وي برابر، د خلکو د فکري، ذهني او کلتوري ارزښتونو سره نه وي برابر، نو خلک هغه کتاب سانسوروي. یعنی دا چې هغه کتاب بازار نه لري، څوک یې نه اخلي. خو هغه کتاب که د خلکو په طبع برابر وي، د خلکو د فکر او د ذهن سره برابر کتاب وي، نو هغه به په مارکیټ کې ډېر ښه بازار ولري او خلک به یې واخلي. هغه کتاب به د دویم ځل لپاره هم خپور شي، د دریم ځل لپاره هم خپور شي، او په دې ډول به لیکوال ګټه وکړي.
خزان صاحب، پښتانه لیکوال یا افغان لیکوالان ګیلمن دي چې لوستونکي نه لري. تاسو په مسکو کې وای، د عدالته په امریکا کې تاسو به لیدلی، دلته خلک د دې باوجود چې دوی رسنۍ ډېرې پرمختللې دي، رادیو ټلویزیون لري، فلمونه لري، تیاتر لري، ډرامې لري، خو کتابونه هم خپل مینوال لري. دوی چې په لارو کې هم روان وي، په موټرو کې، په بسونو کې، په ټرامونو کې، هغه خپل کتاب لولي، کتاب سره علاقه کمه شوې نه ده. د یو افغان لیکوال په حیث دا ګیله تاسو هم لرئ؟
هو، دلته په اروپا کې، په امریکا کې او په اروپا کې او په نورو هیوادونو کې هم خلک د کتاب د لوستلو سره، د مجلې د لوستلو سره، د ورځپاڼې د لوستلو سره ډېره مینه لري. خو په افغانستان کې خو ستونزه دا ده چې هلته خو یو د باسواده خلکو شمیر کم دی، او بل هغه چې باسواده دي هغه هم په بېسوادانو کې راځي، ځکه چې هغوی د مطالعې سره هیڅ علاقه نه لري. د مثال په ډول که چا مسلکي زده کړې هم کړې وي په یو مسلک کې، هغه باید په خپل مسلک کې مطالعه وکړي، نور کتابونه وګوري، او د خپل پوهې او د خپل علم په برخه کې لا نور معلومات ترلاسه کړي. خو له بده مرغه چې هغوی دا کار نه کوي، او دغه یوه لویه ستونزه ده. داسې باید نه وي. زموږ لیکوالان، زموږ باسواده، نه یوازې لیکوالان، زموږ باسواده خلک باید مطالعه وکړي. که مطالعه ونه کړي، خو یو شی دا ده چې زه اوس خوشحاله یم او خوشبینه یم، هغه دا ده چې په افغانستان کې مکتب ته یا ښوونځیو ته د تللو شوق په هم په ماشومانو کې پیدا شوی دی او هم په لویانو کې. ډیر خلک دي چې اوس دې ته لیواله دي چې د دوی ماشومان ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي، او دغه به په راتلونکو شلو دیرشو کلونو کې زه امیدوار یم چې اوسنی حالت به بدلون ومومي او بیا به د کتاب حالت داسې نه وي.
خزان صاحب، په امریکا کې چې افغانان اوسیږي، دوی د خپل وطن له حاله څنګه ځان خبروي؟ له کومې رسنۍ د لارې، د ټولنیزو رسنیو د لارې، د مجلو اخبارونو د لارې؟ تاسو هم دلته ژوند کوئ، سحر چې پاسیږئ څه شي ته متلوسئ چې د وطن له حاله خبر شئ؟ څنګه خبر شئ؟ که علاقه لرئ نه لرئ د وطن د حالاتو؟
ما درته وویل چې زه په دریم ټولګي کې وم چې ما د ورځپاڼې لوستل پیل کړي دي. زه د فراه په ولایت کې وم، او په هغه وخت کې په فراه کې رسمي دولتي ورځپاڼه د سیستان په نام خپرېدله. یوه ورځ د دغه ورځپاڼې ادارې ته لاړم، او ما د هغې ورځپاڼې د مسؤول مدیر سره وکتل. هغه چې زه ولیدلم چې زه ډېر ماشوم یم، نو ماته یې د سیستان د ورځپاڼې څو ګڼې په وړیا ډول راکړې، او زه به بیا په هفته کې هر ورځ، په هفته کې یو ځل هلته وتلم، او هغې به ماته څو غنې اخبارونه په وړیا ډول راکول او ما بلستل. نو له هغې نه وروسته ما همیشه دا هڅه کړې ده چې مطبوعاتو سره زما سروکار وي، خبرونه باید واورم. په کابل کې چې ما رادیو اورېدله، غیر له دولتي ټلویزیون نه ما نورې رادیوګانې هم اورېدلې، هم په پښتو ژبه، هم په انګریزي ژبه، هم په فارسي ژبه. خو اوس چې دلته په امریکا کې یم، هم دغه کار کوم. سهار لومړی د هر څه نه مخکې چې کله زه راویښ شم، نو زه خبرونه د انټرنیټ د لارې تعقیبوم او هغه ګورم. خو افغاني تلویزیونی چینلونه چې هم په کابل کې ډیر دي او هم په امریکا کې شته، دغه زه په دې وروستیو کلونو کې نه اورم او نه تعقیبوم. له بعده مرغه دغسې یو حالت راغلی. خو په هر حال د انټرنیټ د لارې د هیواد په باره کې خپل معلومات بشپړوم.
خزان صاحب، تاسو د یو افغان په حیث چې له هیواد لرې ژوند تیروئ، نن سبا چې ګورئ په افغانستان کې انټرنیټ شته، د کونړ د غرونو نیولې تر هراته پورې خلک 3G یا 4G انټرنیټ لري او فیسبوک ته لاسرسی لري. د دنیا د حالاتو نه مثلا د دې تر څنګ چې د رسنیو د لارې سړی خبر شي، د فیسبوک د لارې، ټولنیزو حجرو د لارې هم سړی خبرې دی شي، دغه پرمختګ ته تاسو څومره خوشحاله؟
دا ښه پرمختګ دی، ځکه چې د فیسبوک د لارې خلک کولی شي چې مخامخ او په آزاد ډول یو د بل سره اړیکې ټینګې کړي او یو د بل د سیمې نه هلته چې هر څه پیښیږي خبر شي. زه هم فیسبوک تعقیبوم کله کله او د دې لارې نه هم د هیواد د حالاتو نه خبرې کوم.
دلته ژوند څومره ستونزمن دی؟ په افغانستان کې خو چې هر ځوان ویني امریکا ته د راتګ ارمانجن دی، آیا دا ژوند هم دومره زړه راښکونکی دی؟
امریکا داسې یو هیواد دی، هم امریکا او هم اروپایي هیوادونه، چې دا د مسلکونو هیواد دی. یعنی دلته چې څوک ژوند کوي او دلته چې څوک کار کوي، دی باید د خپل مسلک له مخې کار وکړي. هغه ځوان چې د افغانستان نه غواړي چې اروپا ته لاړ شي یا امریکا ته لاړ شي، دی لومړی د خپل ځان نه پوښتنه وکړي چې دی په څه پوهیږي. یوازې مکتب ویلی دی، یوازې پوهنتون ویلی دی، او په پوهنتون کې په کومه برخه کې د زده کړې کړي دي. نو وروسته بیا دا فکر وکړي چې زه یا امریکا ته ځم او یا اروپا ته ځم. دلته چې څوک په یو مسلک کې دلته زده کړې نه وي کړې، په امریکا کې چې چا په یو برخه کې زده کړې نه وي کړې، هغه ته په هغه برخه کې کار ورکول یا کار پیدا کول مشکل کار دی. د مثال په ډول که دلته څوک غواړي چې په یو سنگارتون کې کار وکړي، یوه ښځه، هغه باید په هغه برخه کې زده کړې ولري. که دلته څوک غواړي چې د یو سلمانی په دوکان کې کار وکړي، هم باید یو سرټیفیکیت یا شهادتنامه باید دی ولري چې دی په دې برخه کې مهارت لري. او دی او دلته پیسې هم نه چلیږي، دلته واسطې هم نه چلیږي، او دی باید واقعا په دغه برخه کې یو سند ولري. نو زه نه پوهیږم چې واقعا هلته خو خلک لیواله دي. په افغانستان کې مخصوصا ځوانه طبقه د اروپا او د امریکا شوق ډېر لري، ولې دلته هم ډېرې ستونزې شته دی چې داسې اسانه ژوند دلته نشته.
خزان صاحب، د امریکایانو سلوک د افغانانو سره څنګه دی؟ کله کله ارمان خو نه درځي چې بیرته د هیواد ته لاړ شي؟
نه، ما تر اوسه پورې دلته په امریکا کې کومه ستونزه د خپل هویت په اړه نه ده احساس کړی. دلته امریکا زما له نظره ټول مهاجرین دي. د هر هیواد خلک دلته ژوند کوي او هیڅوک چاته په بد نظر یا په منفي نظر نه ګوري. البته استثنا به وي، خدا به د هغه سړي شخصي او غرض او یا یو رواني ستونزه وي، ولی په مجموع کې دلته څوک چاته نه وایي چې ته یا سپینی یا توري یا د دې هیواد یا د هغه هیواد او یا په دې باور یا په هغه باور، یا مسلمان یا هندو یا سکی یا کرسچن، یعنی یا عیسوی یا په کوم بل دین پورې اړه لري، نو هغه دې تا ته په منفي نظر وګوري.
خو د دې هر څه باوجود د وطن ارمان خو سړی سره وي، کله کله غواړي چې لاړ شي وطن ته، هلته کار وکړي، خدمت وکړي.
نو دغه هیله خو اصلا په هغه وخت کې هم اوس هم ده، او پخوانه دا هیله نه وه چې زه دې مهاجر شمه، زه دې له هیواد نه بهر ته لاړ شمه. خو حالات دغسې راغله په هیواد کې او تر اوسه پورې دغه حالات شته، دوام لري، چې هلته ژوند کول ستونزمن کار دی. یعنی امنیت نشته، یعنی سړی په ځان باور نه لري چې زه به هلته کار وکولی شم، زه به هلته ژوند وکولی شم او که نه، ماته به د کار زمینه مساعده وي که نه به وي. هغه وخت چې دغه ستونزې نه وي، خامخا به زما په شان او زما په شان ډېر نور افغانان هم بیرته هیواد ته ستانه شي.
د همداسې یوې ورځې په هیله ډېره مننه عارف خزان صاحب چې موږ ته مو قیمتي وخت راکړ، موږ سره مو څو خبرې وکړې.
زه هم مننه کوم چې زما سره مو مرکه وکړه.
راشا درشا د مسافرو خبرونه.